السلام علیکم مشال ریډیو ته استریم شي اوریدونکو د غرمې 12 بجې شپې دی نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
تلمشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانک ځلې د نیلیکټ سیمینار د پاکستانی پوز تعمیراتي کمپنۍ اف دبليو او 22 کارکونکو تختول شوې دي. افغان چارواکي وایي د جمی د موسم راتک سره په کور دننه د بيدایي شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي. د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نوقاتي پلان سلا شوې دي. او استمشال خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپېژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیرې جمعې پښپړه د جنوبی ضلع ډېر اسماعیل خان د ګومل د نیلیکټ سیمه نه معلومه وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف دبليو او 22 هغه کارکونکو تختولې دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک ته جوړولو په پروژه کار کولو. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسود قبیلې جرګه راغوښتل شوې ده چې پکې به د دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي. تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کړې لپاره یې متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي کې مونږ چې کوم قانون د چا خور او غمر غوښتو چغې سره مونږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا مونږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی ولون غوړي چې د یو خط دې کرو بس دا بازار واپس جوړ کو خلک د تخپل جون بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخ کې وو.
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو. افغان حکومت د جمی له رارسېدو مخکې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه. د ښاغلي بلخی په وینا په دې اړه نور بحثونه هم په پام کې دي.
مو دا نظر داریم چې در هفته آینده
دیوای په پام کې لرو چې راتلونکي بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوي او کوم کارونه باید وشي. د کډوالو د چارو وزیر همدارات یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنو او کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هڅې روانې دي. تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په 12 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د یورپی کمیشن مشر جان کلود جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرونو په مرکزونو کې 100,000 نور ځایونه برابرول وي. جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر به د 50,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 50,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرسته کوي. جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي. د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د یورپی ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلز کې د جوړې شوې پرونۍ مختصرې سرمشري دي هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بلکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه کړه. په تیره یوه اونۍ کې په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا سره باندې 25,000 دا کډوال سلوینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14,000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پاسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د ټوفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 28 سیلانیان سواره وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستی خبر دا چې وروستو لدی چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ سیویک پلیټ فارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولینډ کې واکمن و. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال په اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې، خو په ناټو کې د پولینډ د غړیتوب سخت پلوي و. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم حال او د کرن صوبۍ د ریاض مساخیل ناوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.04 روپې غستې کیږي او په 1.95 روپې خرڅېږي. یو پوند په 1.06 روپې او 1.06 روپې یو یورو په 1.43 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 20 روپې او په 20 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې او په 30 روپې 15 پیسې یو افغانۍ په 1 روپې 2 پیسې او 1 روپې 4 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.6 غستل کیږي او 2.4 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او کمه 1 درجه، پېښور او بنو کې 15 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په ټانک کې نامعلومه وسوالو د پوځي تعمیراتي کمپنۍ 21 کارکونکي تښتولي دي.
پدې کې دا یو وست مزدوران له وخت پرسو کې د پاجاب تعلق لري. نو دا څه کې کار به دا چوپې وروسته ما هم روان وو دا هم نه معلوم څه چټکړي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د سیمې د تباشو بازارونو او کورونو د بیا جوړولو پلان لري.
د سې وخت کدي کرو بس دا بازار واپس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کی چې څنګه مخ نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال دي مو سروې شروع کړی دا.
په چار صد کې د ګوڑی د غاڼو حال درکو.
په فاز خپل بو غاڼې وي او تکلیفونه زیاتو بسار سړی به خپل ځان نظر وکړو. او اوس چې کم دی اوس خو جرنیټه رااله نه ماشينان رااله نه اوس خو مطلب دا دی دا ورځي سلور پورو باسي درې پورو باسي.
او د سواد اوسیدونکو په یوه مظاهره کې وای نه خو د لوبو میدانونه لري او نه نور سہولتونه.
زمونږ ماشومان ما د دې سواد د خاورې جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلې. کپرس کا داز مونږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې وګیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کا خوښ شو د دې ذمہ په صوبای حکومت دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان د چارواکي وایي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډېر اسماعیل خان د ګومل د نلیکټ سیمې نه نامعلومه وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FDW 22 هغه کارکونکو تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د سړک جوړولو په پروژه کار کوي. تر دا وخت دغه کارکونکو د تښتونې ذمہواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال زبی شفق را کوي.
نامعلوم وسله والو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکو تختولې دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسله والو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لویه لار لنی لیکه چې سیمې څخه تختولې دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروژې برخه ده. په دې کې دغه 24 مزدوران نو کار کوي څو چې د پنجاب تعلق لري. دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماخام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د ممکنه نامعلوم مسافو چت کړی دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده کنه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجنیران تختول شوي وو یا په هغه کې څه خوشي کړی شول وسله والو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسله والو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسله والو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونې وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسله والو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شمالي وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د ځمکې مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوې او د بازار د بیا آبادولو په اړه خبرې کړې دي. مشران وایي دوی ته باور ورکړي چې میرانشاه بازار به بیرته آبادوي، خو دوی وایي د تاوان ازاله به هم ضرور غواړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د ورانشو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروې روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خوره واغمره غوښتي چې هغه سره موږ دغه د بدکارۍ خبرو وکړو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دی. آرمی والا هم غواړي چې داسې یو خط دې کړو بس د بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو. د نقصانات چې کوم د خلک تللي دي آباد شوي دي هغه د پاره لړي موږ سروې شروع کړی ده. دغه کیسونه موږ فاټا ټریټ لیول باندې ولګل چې هغه منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مونږ کوشش کوو چې کم د ریټرن روان دي زر نظر تیز شي او خلک زر نظر خپل کورونو ته ورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تم لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي، خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څه وره جرګه وکړل گورنر کسا جوی سی کسا د وزیر اعظم پر وره سد دی خو اوا پر میج یکی نو جوړ شوای دا نن نو ستای جکی مو شو میش پیرا اطمینان حاصل شو. لیک دی میز نه پښتنه وکړل چې توس د مارکیټینا د میرم شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی توس می سره هم دات وکي او میز دا ورته و چې ته چې کلا د میرم شاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی ول سره مشتا یو ډیټ کشدا چې په تاریخ باندې میزه دیر شي و دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه یې ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلی دی غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطې پالیسۍ او د شناخت مسله، هر هغه څه دي چې سخت دریځه او اصلوال یې په ناسم استعمال سره ځوانان له ځانه سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
لیکوال محمد علی بابا خیل وای موږ د لسیزو رئیس د سغدریزی لګواخ سره مخ یو او هڅوک د معلومات نه کوي چې ترګری اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وای چې د دې وجہ مخ په زیاتیدونکو غربت او جهالت دی. نو بل برخه بیا فردی عقیده ده چې سغدریزی د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خود مکالیکون کی په خبره پر دې ډیر کم بحث شوه چې سغدریزی کلا څنګه چرته چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پختره دادا چې ترګر څنګه دومره پاسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نوري مرسته کوي. بای چې د پاکستان رسنۍ قانون نافذ کونکي اداري او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پختنې جواب ولټوي چې ترګر اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې سباندی 50,000 بے ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې ترګر د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځي ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړي چې ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کېدونکي بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکارا باسونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستاني طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پښتنه دادا چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه پډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځي ته راکاږي. کچېرې ځنې حساسه کډوال ځوانان د سختۍ او لکبله د وسلوالو لاسو تلويږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمہواري جوړیږي چې دغه مخاوني شي. همدارس په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میلا اوږده پوله هم سغدریزو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ذکر می ته چرته چې د مندوخیلو سیمه ځایی خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ اخکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه د 3 کالو نه وران پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه اړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه 3 کالو نه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال رډیو ته وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
سترول مې به شي رنګ کاغه نه علاوه د مسکم کورونه و غا یډنګ کړو. اوس مته په دې ټیم کې څه سہولیات نشته دي. مته ډیر تکلیف دي ځکه چې مته یک دم ایمرجنسي پیښه شو هغه ته مکله بازار تر سونه مونږ مړ کیدای شي ډیر ځو کېدای شي زمړ شي دي. مو مخ کې پریاد کړم دي خو مو پریاد چانه دی ورې دل ځکه چې مته وسه پریا سیستم پروتیکلی جنټ هغه نه علاوه پروتیکلی جنټ مساسر دوران نه کړی دي. سیمه ته
د ساده تحصیل شاو خو 6 کیلومتر لری مندوخیلو سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چې ته کې د مسوزو کوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه یو ځای ځای مشر مشال لډو توای د سیمه خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري، نو په کار ده چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه به شي جوړ دی چې تقریبا 18-20 سال کیږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واخبر کې کال نیم تیر کړو، بیا څه کله طالبان یا الغار باندې راغلل، نیسره بالکل ختم شوله، ویخ کونې هم ختم شوی دی. او د بی ایچ یو یا د ډسپنسری دایوانه د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 شپې ډسپنسری لګیږي، یو هسپتال لګیږي، د داسې علاقې به دي دوره زیاته ده.
په منځنۍ کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په مسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو له امله د خلکو کورنو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسېدلی دی. په مندوخیلو کې امن راتلو وروسته ځایي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي، خو خلک وایي شاوخوا دوه کاله تېرېدو وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې له مشر چارواکي ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو ته وویل په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوس هم زو خبري جنسي ته چرته چې د لوړګي خلک شکایت کوي د بجلی د زیات لوډ شډنګ لوجي ټو بیلونه بند شوی دي او د اوبو د کمی سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټوبلونه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د مرکزی ګریټ سټیشن چارواکي وایي دوی ته د پېښور نه کمه بجلی ورکول کیږي، نو ځکه دغلته لوډ شډنګ زیات وي. خو دوی به هڅه کوي چې د خلکو دغه شکایتونه یو ځل بیا خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده، چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. زنانه هم ګړی راوري، په یو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي، زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خانه پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی. کلی او کورو که هم اوبه نشتا، نو مونگ دا چی پوریز که کم سکا دا ټوبیل پا سار باندش پا گنتی بجلی را کالشی، نو مونگ مسئله بحال کی گی.
دا خیبر جنسی پا لوارگی کی دا بجلی دا زیاد لوڈ شیڈنگ دا ایلت پا حق لمو شکلا دا ایجنسی مرکزی بجلی گریڈ سٹیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
بجلی نشتا
خلکو ته اوبه نشته مونږ به بیا به ورته وایو بیا به هم ورته ولې به نه وایو مونږ چې دغه ته ناست مونږ وایو چې د عوامو د ښېګړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو مونږ به خوشحاله یو.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوښتونکو اوس هم زو سواد ته چیرته چې په سیدو شریف کې په لسګونو د جمناستیک لوبغاړو د مقامی ټولنې سره په ګډه کالج کالونی کې له حکومت لخوا د لوبو په میدان باندې د یوې سرکاري ودانۍ د جوړولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید په سواد کې د لوبو میدانونه اوران نکړل شي او د سرکاري ودانیو لپاره د نور ځایونه منتخب کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سیدو شریف کې د لوبو میدان ختمولو په ضد جوړ کړی شوی احتجاجي مظاهره په موخه د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي د مقامی ټولنې مشره نیلم ابرار وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت پالیسي وا چې په هر تحصیل کې بعد د ماشومانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي ولې دلته خوشته د لوبو میدان ختموي ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړی دی.
یو څو ورځې مخکې چې موږ خبر شو د دې افتتاح شوی د پی ټی آی ګورنمنټ طرف نه باقاعده د ریسکیو آفس لپاره او د هغې وجې زموږ ټول واړه شي دي هغه متاثره شوي دي ځکه چې نه لوبو لراتلی شي نه جمناسټکس د کول لراتلی شي. مونږ صرف ریحام خان ته دا ریکویسټ کوو چې تاسو چایلډ سټریټ امبیسډر یې نو کم واړه چې اوس هم ځان لا لوبي کوي ځان لا سپورټس زده کوي ځان لا جمناسټکس زده کوي هغه وړو نه تاسو ولی سټریټ چایلډ جوړوي چې هغه راوځي په لارو کوڅو کې بیا ګرځي. برای مهرباني یا د ریسکیو آفس لپاره دویم ځای وګورئ او یا چې دی د دې وړو لپاره دویم ځای وګورئ چې د خپل کم جمناسټیک او دا چیز زده کوي چې دوی اغېستل شي.
مظاهره کې شریک د جمناسټیک یو استاد حبیب الله وای چې کال 2001 نه دوی ته دغه میدان ځلی انتظامی حواله کړو او دوی د سیمې په سونو ماشومان ته دلته ویډیا په خپل شوق جمناسټیک او نورې لوبي زده کوي. کچري حکومت دغه فیصله واپس وانه غستان دوی به په دغه احتجاج نور هم غزوي.
زمونږ ماشومان ما د دې سواد خاونه جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلی کپرس کا داز مونږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې ګیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کا خوښ شو د دې ذمہار په صوبای حکومتې او که دین هم ونه شو مونږ به بو کړتال کو او که دین هم ونه شو مونږ به د پزدی حکیم دفتر مخې ته مونږ خصوصي وکړو او دا به د سواد تاریخي چې په پاکستان کې بلکې د دې په سپورټس لیونی بچا نه لیدلی چې هغه به خصوصي کړي.
د لوبو میدان په ختمېدو یو لوبغاړی وقاص خان وایي چې حکومت خو دوی ته د لوبو کول لپاره سنور سه اسانتیاګانی نه ورکوي بلکې د غشتہ میدان تر اخلي.
بس دغه یو ځای نور په سواد کې بل جمناسټیک ګډ مینشت نو هغه خو مونږ د لوسه پوری د مولا د مټس بندوبست لګمې روپې نه درا کړی مونږ کم سامان د خپل پیسې هغه سره په خپل شوق او دغه بارو هغه سره د زمو څخه پغورا کړل او هغه زم نه ناغو زم نه اخلي.
سیدو شریف لوبو میدان باندې سرکاري ودانه جوړولو او احتجاج کوونکو دغه ستونزو په اړه موچی کله د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې په سرکاري ریکارډ کې دغه ځای نه د لوبو میدان دی او نه پارک.
نو دا ګورنه زمګي دا پرې کې مشه زمګي پرې کې په خانه نه دا خو زرنه چې ټول شي زمګي پرې کې دا خلک عاشق خمتکې عاشق بوزنه دي دا مخامه خاص چې به کیا باندې مسکول جوړي دي کیا باندې مقاله جوړي دي کیا باندې قوم د فارس بل څه جوړي دي هیڅ خبره خو نشته چې یار دا خلک لازم نه به دوی دوه پاتې.
فضل حکیم زیاتوی بیا هم کچري دوی ته د ریسکیو دفتر لپاره بل ځای میلاو شو نو دوی به په سرکاري توګه دغه فیصله بدل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د غرمې د 12 بجو لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی وایي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی دلی ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلومو وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکوونکي تښتولې دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمواري کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشا د بیا آبادکارۍ لپاره متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې تفصیلات مشال ریډیو ته وویل. افغان حکومت د ژمي د رارسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیره ورځ په برسل کې د بالکان د او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 12 نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریکي وطن د ورتللو لړۍ منظمه کول وي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ یې وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوفاچ خپله ماتې ومنله. په داسې حال کې چې په روس د یوکراین لخوا نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د یوکراین او روس ترمنځ مستقیم پروازونه بند شول. پروازونه پرون وروسته له هغې عملاً بند شول چې دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي اگر چې نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویختو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیښه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې ارسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه امن و امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبۍ کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 100,000 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي، او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانه به هم دوچنده شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوې ډیلی ته روانه ده. هغه سو ویلې خنشي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال او زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. تفصیلی په دې رپورت کې ورو ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وایي د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 20 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړېد او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلې او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی، دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي دا هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د حکومت ولې په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیب اتمر دا سرګندونې په حق غونډه کې کړې دي چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو په کندوز د برید په وخت ورانې کړې وې، د بیا جوړولو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو پراتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوسټو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حمله پر مهال ویجاړې کړې وي. خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادي رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوسټې فعال شوي او ډېر ژر به یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قوتای خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مخ خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي سو خلک په آرامه فضا کې تګ را تګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستل شوې ده. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستیو کې کندوز ښار وبنیو ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وک افغانانو پر خپل امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورک او د خپل ښارونو دفاع ته خپل مټه وهلې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړې چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یو اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړې مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړ دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلیزو وژنو پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تیښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې یې وسیزلې. د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین و اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل ورته وی ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړای شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شا تمبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړې دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سل شلو بیزای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی د مشال ریډیو افغان څنګه تا ویلي په دغه خوراکي موادو کې اوړه غوړي چای چینی او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې سباند 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ لمرستیال خاغلی فضلی سره زمونږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړو. په سر کې ته د دغه امرستو په اړه تفصیل پوښتلې.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لاره واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 100 افغانۍ ټکټ و کم دوستان چې د لوبو لیدلو ته راکړل. او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د یوې میاشتې ماش نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا 1,14 کورنۍ دپاره موږ 2 کلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر و هغه هم 1,14 بوجۍ اوړه دا زموږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز هغه خلکو چې واقعا دوی ټول مستحق وه.
فضلی صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د اوړو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ غنم، په دې کې غوړي، برا، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې 2 کلمه مواد کیږي. او څومره زیات چې موږ ټوله کړې تقریبا د 40 لک شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودي چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی افغان مرکز موږ هغه کاري ټیم راغلی و ټوله هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکوو سوي دي.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بیځای سو کورنۍ سره مرسته کړي، له نورو ادارو څخه مغوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. موږ په ټولو هغه ملي تجارانو او پر هغه ټولنو چې دوی په وس کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پېښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واسېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې چې د دغه ستونزې سره موږ تاسو د 10-30 کاله دغه انقلابونو سره لاسو ګرېوان یو، هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړو. اما غواړو چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د ختیځ زون د 2 ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسؤول د پیژندنې مراسم هم ترسره شو. تفصیل د باز محمد عابد نه.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به موږ ټول امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو ترڅو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
په لخوا خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې 13 هفته کې تاسو ولیدل چې علماء کرام قربان فتوا ورکړه. زه مطمئن یم ان شاء الله تر جناب بیگ صاحب پراتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې به همغږي زیات شي، د مرکز سره به لازم غنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي ادارې اوګه په اوګه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوګه په اوګه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځوړلو کې ضروری وی تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلای شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی کوویل
ازین چې سره مو اعتماد کردن
لدین چې په ما باندې باور شوه زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نم لاټړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو مې هم دل تشپک کل خدمت کړې او اوس هم حاضر يم چې خدمت وکړم.
اول هم حاضر استم چې خدمت یې انجام بتم.
د ویلو د چې د 202 شمشاد زوند امنیتی ادارو د همغږي دغه مرکز د 202 ولسوالۍ بنګاسي مکه د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیتی ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر شپه په مومندو ایجنسی کې بارانونه شروع شوي دي چې د بارانونو دا لړۍ لا هم په دمه دمه روانه ده. د مومندو ایجنسی د یک غونډه علاوه په نورو اوبو تحصیلونو کې هم ځمکه په دغه بارانونو خړوبیږي چې دغه سیمو کروندګر بیا وایي د غنمو کارتې تیاری نیولې ده او بارانونه هم ډیر په ښه وخت وبشول. په دې اړه نور تفصیل د شانواز تر اگزینه.
لا تیر شپې راځي په محمود ایجنسی کې بارانونه شروع شوي چې بیګا مخام په کلی قراره راغله. تلل مزمکو کروندګر وای چې باران په داسې وخت وشو چې هغوی ته د غنمو کار لپاره وتر جوړ کړي او بس په روانه هفته کې به هغوی پزمکو تخمونه او سر وشندې. ای
سوال جی، هغه له وسخ وطن دی ولالم ازیم نه لري بچ نه نو نه لري کنه هم ځکه نه پیغناسي دیواله ته پټای کړو دی ری په خزه کې نو څه نه کړي. باران خو په کې مو جو شپګو وایي ته صبر کوی چې یاګان کړو خو چې کنه او دا خو دې صحیح ټیم دی خو دې خاص لږ مجبورې چې دا خاص زرا کی کنه.
د سپو د سیمې فضل ودود سپه چې په خپل هم غنم کوي وای چې د هغوی خو نو روزګار نشته. سیمې تر هغري لوجه زپل شوی روزګارونه هم ختم شوی دي خو بس کال په کال غنم کوي او هغه هم د باران په وبو.
ټول انحصار چې کوم دی د خلکو په زمیدار باندې دی، په کرکیله باندې دی، نور د څغټ روزګارونه او کاروبارونه دلته نشته دي. د زمیدار خو هم بس دغه یو کرکیلې په پټی کې لګي او بل چې کوم دی هغه سرویس ساتي دا غینه چې کوم دی ځان ته مغوړی شو شو د شو دغه دغه کوي.
احمد یار خان د سرو شنبر وسیدون کې دی وای چې هغوی به هم غنم کوي خو د حکومت لخوا ورته په کیمیاي سرو پابند دي نو د باران نه خو بغټه پورته کړي. ولی غنم به خوار وي ځکه چې د طاقت لپاره بورته سره نشي ملاو.
زموږ خلل نظم کې دی دې شي په کار باندې دوه درې ورځې کې لاس پوری کوي چې باران څومره ایدل زمونږ ته خوشاله د دین علاوه وس قسم په خوره کې زموږه موږ د فصل په لکه چې کم پټي به شل منه فصل کاوه نو وس به کې دی شي خاورې مورین وس په پنځه منه لاس منه کوي. ځینې دار په دې باندې له خپاري دې سور دي کنه.
بل خو سرکاري تنظیمي وای کڅوک سره وړل غواړي نو هغوی نه دی اجازه واخلي او هغوی به ورسره خامخه مرسته کوي. او د فاټا سیکرټریټ د لایولیهود پروګرام یعنی ال پی ایچ د محمود ایجنسی مشر حمید الله کروندګرو ته څه مشوره ورکوي
چې هغه داسې تخم وکړي تصدیق شو دا چېړي دا به ډېر بهتر او غوري او دا تخمونه چې کوم دي مارکیټ کې هم ملاويږي. د محکمې زراعت مومن ایجنسی تو هغه وایي چې موږ سره هم د تخم موږ راوړې دي او موږ ذمہدارو ته په خبرې ورکولې شو خو د دې سره سره یوریا یا د ډی پی چې کوم ډوز دی هغه خو پورا کافي ورکی او کو هغه نوی مطلب ورسره ډیرانی سره وي هغه ډېر ښه ده چې هغه استعمال کړي په ټیم باندې په مقابله او پټې چې کوم دي تیار کړي.
او یاد دی په محمود ایجنسی کې یوازنې د کوزه محمود ایجنسی یو کوڼ تحصیل نهري اوبل لري. ولی د نورو وو تحصیلونو زمکه د باران په اوبو فصل کوي او هغه هم په کال کې صرف غنم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس هم زو 400 ته چرته چې د غنو فصل وهل شوې دی، اوس په غاڼو کې د ګوډې د جوړېدو کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان هم یوې غاڼې ته ورغلی او هلته یې د یو سو کسانو سره د ګوډې په جوړېدو خبرې کړې دي.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د 1300 هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو ځمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټر استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو، هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي، او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو روز کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده، او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمه کې په ګاڼه کې د 13-14 کلنه کارکوونکې تورې زمیندار وایي،
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم، پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نه زور وخکو، او اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالی، مشینان رالی، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي، درې پوره اوباسي، بس بیا ځي ځان ته بیا غم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼي ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي، او په یو پور راحتو کې خوشا څلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کیږم او دا غاڼې کیږم، یو کال دا به غني مول وروړو. دا کډیر خلک داسې چل کیږي، دا صد کرے وی څ خپل غاڼې دې چاليږي، چا ډيري باندې باندې په جنریټر یو غنټه لګي، او په خولو باندې په چې مضبوطو ټوکماري لګا داسې لګشي، دوه غنټې به لګي ندرېش به تقریبا بیا دل دګه چې راته یارې، او یار بس په یو پور باندې بسلور غنټې برابرې
مزدوري ورکوي.
نه نه خو یارې دوسته کې راځي دا سلور پور دي، او دا تیارولو په دې باندې وو کس لگی دو اور بلئی دو پیڑ کئی یو گڑ رو ولی او بل کس گڑی سر مر گری.
هم دغه سیمه یو کس نصرت حسین وای چې د ګړو استعمال ډیر مفید او په ډیرو ځایونو کې دوی کوي، چې د ګړو شربت او چې ډیر عام استعمال دی.
ګړو خو ډیر خشیره د ګړو خو په مختلفو سیزنونو کې استعمال دي، چې یو کې داغه استعمال دي، شربت کې د ګړو استعمال دي، بلکې زمنګ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته امر په امرسو کې دغه کې د ګړو استعمال کوي، په غونځاخو کې د ګړو استعمال کوي. ګړو خو ډیر خشیره دا په مختلفو دغه کې په کار را دي. د ګړو نه خو رو ټایم خم پخېږي، او بل خبره دار چې لکه سړی روټه خوري نو مور پسې ګړو خوري کنه.
د پامړل چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو غاڼې او د ګړو جوړول عمل پیل شي، چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګوانډي هیواد افغانستان ته دغه ګړو رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہسیتا بند دل برا دل نواز اشوا سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوا سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان پمخ بناوی حسیتا غند دل برا تل بے باکا تشت پاکا